द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده د یکشنبې ورځ کال 2018 د ستمبر د میاشتې 15مه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې سوی دی د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې زمستاس قربانا کوم کاکر
او زه شعیب زاده
تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو د خبرونو تفصیل به درته وړاندې کوو خو اول غوښ سي د خبرونو سرټکو ته
د پاکستانی طالبانو سجنه ډلې پخلی کړی د دوی ویان اعظم طارق سره د خپل زوی د افغانستان په پکتیکا ایالت کې د افغان امریکایي عسکرو په پوځي کاروایی کې وژل شوی د پاکستان استخباراتي ادارې هم د دغې وژنو پخلی کړی
د پاکستان ستر سرکاري بانک سټیټ بانک د هېواد ټولو بانکونو ته ویلي چې 2000 زیات هغه اکاونټونه وتړي کوم چې اکثره د فرقي ډلو سره تعلق لري او په ترګري کې کړندي
زیاد د دې فاندینګ چې دی هغه په کیش کې کیږي نو که بانکونو دغه د بانک اکاونټ باندې کې پابندي مو لګي نو هغه سره ډیر زیات فرق به دی باندې نه پوي
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان سره جنگ نه کول غواړي خو د پاکستان په نوې کولی غک کړي د خپل هیواد د مشرانو نه پوښتنه وکړي چې هند ولې نړۍ ته ټیکنالوژي او پاکستان ترهګري ورکوي پاکستان وای د مودی خبرې ردوي
ټول سیاسی بیان بازی دی یو بل کمول د پاره خطر پینا د پاره او دی وخت حالات جوړو دی جات دغه حالات دی دا هیڅ په حق کې نه دی
او اوس درته وړاندې کوم خبرونه په تفصیل سره
د پاکستانی طالبانو سجنه ډلې ویلي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو هوایی بمباری کې ترجمان اعظم طارق سره د خپل زوی وژل شوی د ډلې ترجمان زیشان مسعود مطبوعاتو ته خپل بیان کې د اعظم طارق د وژلو تصدیق کړی دی هغه ویلي په بمباری کې د شمالي وزیرستان د حافظ ګلبادر ډلې دوه وسلوال هم وژل شوي دي افغان او امریکایي ځواکونو د پکتیکا ولایت په لمن سیمه کې د اتوار یا یکشنبه د سهار په وخت هوایی بمباری تصدیق کړی افغان مامورینو په بمباری کې د لسو مشکوک وسلوالو د وژل کېدو تصدیق کړی افغان مامورین زیاتوي په کاروایی کې لس مشکوک وسلوال وژل شوي چې پکې د حقانی او القاعده کسان هم شامل دي پاکستانی استخباراتي مامورینو هم په پکتیکا کې د سجنا او حافظ ګلبادر ډلو په مرکزونو د افغان او امریکایي بمباری او پکې د اعظم طارق د وژل کېدو تصدیق کړی دی د پاکستان استخباراتي مامورین وایي په کاروایی کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې اعظم طارق هم شامل دی
مطبوعاتو تر مخه د پاکستانی ریاستي بانک یا سټیټ بانک ټول هیواد کې بانک او مالی ادارو ته امر کړی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لخوا جاري سوي فهرست کې نومولي سوي کسانو مالی حسابونه یا اکاونټس دي وتړل سي ډان رسپانې د سرچینو له خولې وایي چې په دغه فهرست کې نومول سوي زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لري او د خیبر پښتونخوا صوبې لخوا به یو کس هم په دې کې نه دی شامل څېړونکي وایي د سټیټ بانک دا ګام زیاتې ګټې نه سي راوستای ولې چې دوی د تندروي لپاره زیاتره د بانک پر ځای لاس په لاس د پیسو انتقال کوي او بلدا چې په دې فهرست کې د حکومت یوازې د فرقي ډلو د مشرانو نمونه شامل کړي دي
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د پاکستان او هند ولسونه جګړه کوي باید د غربت بیروزګاری او تعلیم لپاره دی وکړي بیا دی وکتل شي چې څوک پکې بریالی کیږي نریندرا مودی پاکستان په مبینه توګه ترهګر پیدا کوونکې او لیګونکې هیواد ګرځولې او زیاته کړې ده چې دوی به کونډي هیواد په نړیواله ورورولۍ کې یوازې کړي تېره اونۍ د هند ولقې لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوز د برید وروستو دا لومبی ځل دی چې نریندرا مودی په یوه عوامي غونډه کې په پاکستان دا تور ګولې دې د خالی پورس د هند کیرلا ریاست په کوچکو خار کې د خپل ګوند عوامي غونډې ته د وینا په وخت هند وزیر اعظم پاکستان د سختو نیوکو لاندې راوسته ویل دي چې پاکستان او هند یو ځای آزاد شوی دي هند نړۍ ته سافټویر یا ټیکنالوژي لیږي ولې پاکستان ترهګر لیږي
پاکستان ویلی دی د هند وزیر اعظم د راپارونکو بیانونه او بیا اساسه تورونه د لاري هسي کوي چې پاکستان بدنام کړي. نن د یک شنبه په ورځ د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا یو بیان کې ویلي چې په لوړ پوړي سیاسي کچ باندې غیر ذمہوار رویه د افسوس وړ ده. د پاکستان د خارجه دفتر ویان د هندي وزیر اعظم د بیان په خبرګون کې ویلي چې د بدقسمتۍ زه د هند مشر شه په سوچ او فکر د یو پلان لاندې راپارونکو بیانونه او اساسه تورونه لګوي او پاکستان په بدنامۍ سي پسې سوي دي. د نوموړي په وینا د هند دغه ټول تورونه د لاري په کشمیر کې د خپل ځواکونو د لاسه په بیګونه خلکو تر سره کېدونکو ظلمونو ځا پام لري کوي. په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هغه وروسته راغلی کله سي تیرونی د هند ولکې لاندې کشمیر کې د فوج په یو مرکز وسلوالو تر هغه بریټ وکړو او اتلس هندي عسکرې پکې ووژل سو.
رپورټونه وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شاوخوا 200 افغان کډوال نیول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه کسان د مشکل سیمه نیول شوي دي. په پاکستان کې پروستیو کې داسې په سلګونو افغان کډوال نیول شوي کم چې قانوني اسناد نه لري. چارواکي وایي هر ورځ د کوټې په هر ورځ د بلوچستان په چمن سیمه کې هم په سلګونو افغانان نیول کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ریور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدین اورو.
د ملیشا ځواکونو د ویان لخلي یوازې په مشکل کې 200 افغانان چې هلته په غیر قانوني توګه استوګنو نیولې دي او دا وخت د دوی په حراست کې د پلټونو لاندې دي. د غرنګ د چمن پر سر دی پوله باندې پر اوښتو کې بریالي سوي افغانانو د نیولو لپاره ملیشا ځواکونو د ګړنګ او بلیلی په نمونو چک پوسټونه هم پال کړي دي او پر دغه چک پوسټونو باندې هم پاکستانی دستاویزاتو کتنه کوي او افغاني اسناد لرونکي افغانان نسي چې دغه اکثره د علاج او درملنې د پاره د کوټ ایلتی شارته د افغانستان څخه را روان بي. د غرنګ نیول سوي افغانان د چمن په جیل کې دي. دوی خپل حال و ډیو ریډیو ته څه دارنګ بیان کو.
زمانم دی جناغه د کندهار سره روان ولم بارډر باندې په پیسو را پریښو ولم کوټ ته روان ولم پر د غره ته سره شدم زوینی ولم جیل ته را وستلم. زمر سره ډیر ظلم او ډیر زیاده تشرو ده او دلته په جیل کې هم شکیجو. اوسم زه دا وخت دغه په جیل کې ناشتم د خپل قربانو په انتظار کی زه 1500 کالداري نه لرم. دایما 1500 روپی جرمانه کوي. زه به دا جرمانه د کوم خوا پر کوم زروان د دوا د پاره ولم چې سپی سره سره ولي هغه دې رسه واخستل.
د ملل متحد افغان کډوالو دلته پر سرحد باندې په مرکز کې نماینده لخلي چې دغه افغان کډوالو په کډو کې 200% زیاتوالی راغلی دي سو افغانستان ته برته ستنيږي چې مخکې بدلو څخه تر شلو پوری کډي واپس ته نه دي. اوس دا وخت د 50 تر 80 پوری هر ورځ افغانستان ته رواني لیدل کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا.
په ګډ پاکستان کې به د پولیو د ناروغۍ په ځای درې ورځنۍ کمپاین له سبا څخه پیل کیږي. په کمپاین کې به دا ځل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو ترڅنګ د ویټامین ای خوراک هم ورکول کیږي. چارواکي وایي چې دغه کمپاین لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. او امریکا او د امریکا اروپایي ملګرو پروز شخ کړي چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د نور غیر معمولي ګامونه پورته کړي. تیر شپه خور شوی یو پیغام کې د امریکا، فرانس، اټلی، جرمني او برتانیې خارجه وزیرانو او د اروپایي اتحاد مشر نمائندګانو په ماسکو ژغ کړی چې په شام کې د بشري مرستو رسولو کې د کومک وکړي او په شامیانو د بمباری ودروي. په دې اړه نور تفصيلات راکړئ زموږ همکار بختور شاه.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون وایي د شام په حلب خار کې د روس او شام د جنگي جازونو په بمباری سخت خپه دي او په نړۍ غږ کړی د عام ولس د حفاظت په لړ کې دا ورځ د نړۍ د پاره تور ورځ ده. په ویډیو کانو کې خودلې شوې دي د یاغیانو په سیمه د روس او شام په شریکه هوایی بمباری کې اوچته ودانۍ لنګې شوې دي چې پکې لاوس هم خلک گیر دي او د بمونو قولې پکې هم په نظر راځي. د شام سرکاري میډیا وایي د روس او شام جنگي جازونو په حلب خار کې د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې د وسلې ډیپوان په هدف کړی وو چې ورسره دغه ودانۍ راغورځېدلې دي. ولې د وایس اف امریکا د دغو داوو په آزاد توګه تصدیق نه دی کړی. رامی عبدالرحمن په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د ډلې مشري کوي. وای د خالی په ورځ د شام او روس د جنگي جازونو په بمباری کې په شلونو خلک وجلې شوې دي او ګڼ شمیر د غرزیدلې ودانو د ملبې لاندې گیر دي.
د امریکا شمالي کیرولاین ایالت شارلټ ښار کې پولیسو د خالی په ورځ هغه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو یو تورپوستي تن سکاټ ترمنز ان خطه خودل شوی. دغه درې څلوېښت کلن تن د نهې په ورځ د پولیسو لخوا په ډزو وژل کېدو وروسته د شمالي کیرولاین په دغه لوی ښار کې په لویه کچه مظاهرې پیل شوې وې. اخوا د امریکا شمال ختیځ ایالت واشنگټن کې دوه ورځې وړاندې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې د ډزو پیښه کې څلور کسانو وژونکي تن چارواکو نیولې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نه خوني غوري مخکې دینه چې د سیمې نړۍ مهمو رپورټونو تاسو پام راوګرځو. د لوو په خبرونو کې تاسو ته تازه خبر درکو. دا وخت د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ چې کم یو ورځنی میچ روان دی. قدرمن اوردونکو په دغه میچ کې د افغانستان بیټنګ روان دی. تر دې دمه په درې دېرش اورونو کې افغانستان د دوو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل دوه شپېته رنزونه کړي دي. قدرمن اوردونکو افغانستان ته په شپاړسو نورو ورونو کې سل رنزونه یو سلسلو رنزونه ګټې ته پاتې دي. قدرمن اردونکو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن دغه میچ کې ګران اردونکو بنگلاديش اولنۍ بیټنګ کړې ده. په پنځوسو ورونو کې دوه سوه پنځه شپېته رنزونه کړي دي. د بنگلاديش لخوا نه په غره غوره لوبغاړو کې چا چې ښه بیټنګ یا ښه رنزونه کړي تمیم اقبال اتیا رنزونه کړي وو. دغه شانتې امرالقیس اووه دېرش رنزونه کړي دي. محمد الله دوه شپېته، ثاقب الحسن اته څلوېښت او د هغې نه علاوه تیج الاسلام یولس رنزونه کړي دي. د افغانستان لخوا نه په بادرانو کې ښه بالینګ دولت زدران کړی، څلور وکټې ترلاسه کړي دي. نوین الحق چې کوم دی یو وکټ اخیستی دی، محمد نبی دو وکټې اخیستی دي، راشد خان هم دو وکټې اخیستی دي او میرویس اشرف هم یو وکټ ترلاسه کړی دی. دا وخت په کریز باندې شاهدی ولاړ دی. قدمونډونکو چا چې خپل پنځوس رنزونه پوره کړي دي، د هغه سره دویم چې کوم ملګری دی هغه هم خپل ففټي پوره کړې ده. د افغانستان دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. هغه دواړه لوبغاړي چې یو قدرمنوردونکو پای کې شبیر نوري هغه په نهه رنزونو اوټ شوی دی او محمد شهزاد چې کوم دی څوک چې اوپنر دی ډېره تیزه لوبه یې هم کوله. په یویشت پادونو یو دېرش رنزونه جوړ کړي او بیا اوټ شو. دا وخت په کریز باندې رحمت شاه ولاړ دی چې درې شپېته رنزونه یې کړي دي او دا غی سره شاهدی ولاړل پنځوس رنزونه کړي دي. افغانستان ته د ګټې لپاره سل نور رنزونه پکار دي او سلور کم سل بالونه بدوی لوبوي او وکټ یې وسره لا اته وکټې نورې پاتې دي. ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري. د پاکستانی طالبانو سجنه ډلې ویلي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د افغان امریکایي پوز هوایی بمباری کې د دوی ترجمان اعظم طارق سره د خپل زوی وجل شوی دی. د ډلې ترجمان زیشان مسعود نن مطبوعاتو ته خپل بیان کې د اعظم طارق د وجل کېدو پخلی کړی دی. هغه ویلي په بمباری کې د شمالي وزیرستان د حافظ ګلبادر ډلې دوه وسلوال هم وجل شوي. د دغې نور تفصیل یو څو شېبې وړاندې د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی وړاندې کړی. استاد پامت راګرځو
چې کوم افغان مامورین دي هغه وایي چې افغان چارواکو او داغه اتحادیان امریکایي ځواکونه دی کا د شپې د پاکستان پر سر په سیرمه پکتیکا سوبې په لمن علاقه کې بمبار وان کړی دي او هغه په نتیجه کې نږدې لسو پورې کسان د وژل کېدو دعوه یې کړې ده. دوی وایي دغه عملیات چې کوم تر سره کړی دی د کرا استخباراتي معلومات اخیستو وروسته کړی دي او د القاعده او حقانی شبکې مرکزونه یې په نقشه کړی دي او په دې چې کوم کسان وژل شوي دا د القاعده او د حقانی ډلې سره تړاو لري. کوم چې ویل کېږي افغانستان او پاکستان کې بشري باندې عملیات تر سره کوي. دوی خو ته پاکستانی چارواکي وایي چې دغه بریدونه چې د پاکستانی طالبانو چې کوم سبینا ډله ده او د سره چې کوم شمالي وزیرستان په درشي وختونو کې یو فعال ډله او حافظ ګلبادر ډله نو د دې مرکزونه هیڅ شوي دي او په دې کې ګڼ مرکزوب له اړولې ده. اوس د نورستو چې کوم دلته چې کوم سبینا ډله ده هغې ترجمان زیشان مسعود میډیا ته ویلي دي او په هغې کښې د پاکستاني طالبانو تر شوی ترجمان او اوس دا وخت چې د مسعود طالبانو د سبینا ډلې ترجمان وو اعظم طارق هغې د وژل کېدو پخلی کړی دی او ویل دي چې دوی سره په دې برید کښې یو د هغه زوی یو د هغه ساتونکی او دغسې نور دوه کسان چې دي هغه هم مړه شوي دي. زبر تاسو دا وایي چې دا خبره چې په میډیا کې راغلي ده هغه کې دا ویل کېږي چې په دې کې امریکایي ځواکونه او دغه چې افغان ځواکونه هلیکاپټرې ډرون ټیکنالوژي او د سر ازمکني عملیات هم ترسره کړي دي. دغه عملیات شپې له 10 بجو نه پیل شو او سهار تر 4 بجو پورې دوام لرل. تر دې وخت پورې چې کوم معلومات مخې ته راځي نو هغه چې دا ویل کېږي چې په دې کې زیاتره پاکستانی چې کوم طالبان دي یا په تیر وختونو کې چې طالبان په نامه سره پیژندل یا پاکستانی وګړي دي هغه د وجود کې دوه حکومت ترلاسه کېږي او دغه شمیره لوونه واقع ترلاسه کړي یا ډول کېږي. په دې کې چې کوم مهم کس نو اخیستل کېږي هغه اعظم طارق چې هغه پاکستانی چارواکي هم او خپل د خان سید ارسګنا ډله چې دا هغه هم د دې تصدیق کوي او وایي چې هغه په څیر ورل شوی دی. شهید زبر تاسو ته وایي چې اعظم طارق چې دی هغه د طالبانو په ټاپ کې د شت شمارل کېږي بلکې هغه د طارق طالبان پاکستان فاوندرز وو او کله چې کال 2016 چې مولوی عمر چې هغه په افغانستان کې ونیول شو د باجور ایجنسی وو هغه نه پس د دې پاکستانی طالبانو د ترجمان په تور باندې وټاکل شو. د مهال چې څومره 14 شوی دی زړه دغه 14 مرکز چې و دا پېښور و د دمارې به اعظم طارق په غاړه باندې اخستي. دنه الهوا د پاکستانی طالبانو چې کوم پیرشي کمانډران وو چې هغه چې حکیم الله محسود د طالب بدله محسود ولی رحمان د هغه نزدې ملګری شمار لیکي دغه چې فکر لري اثر هم د چې لیکي چې هغه دوبن نظریه سره ډېر زیات نزدې وو خو د عسکري خو طالبانو چې دا زبر د سولې او جورجاري چې کوم کاري دی هغه هم د تر سره کولې. دنه الهوا نواز شریف سرکار کله چې حکومت سره د هغه خبرې کولې د جورجاري ولې نو هغه چې مهم رول چې وو هغه د سره وو د خلک په حالت د سره له او د سره یو د کاټه کول خو بیا کله چې 2014 چې د پاکستانی په 2014 چې د پاکستانی طالبانو نه بیل شول او په پاکستانی طالبانو دغه الزامات ولګول چې دغه اوس د پی اخلي او د خپل هدف نه جره شوی دي نو د دې سجلا په عموم د مسعود طالبان په عموم خپل ډله اعلان کړ او د دلته هم د دې چې وو ترجمان وټاکل شو. دنه الهوا زما تاسو دا وایي چې په شی وختونه کې د یو استاد او د دې په اړه تنظیم کې تر وسلوال طالبان چې هغه د استاد په نوم سره ویلو او استاد دا یو چې کوم سرکاري سکولونو په هغه چې بیک ډرنګ خودلو او مسلمان ته ځکه ورکول په هغه ورسته بیا د پاکستانی طالبانو سره شامل شو او خپل فعالیتونه چې وو چې د دې سرمریز فعالیتونه دي هغه په لکه شروع کړو. تاسو به دا هم وایي چې د دې تعلق چې د هغه جنوبي وزیرستان او بربن علاقې سره دي او د دې مسعود قبیلې د درمنخیل قبیلې سره او په دې برج کې دا ویل کېږي چې د سره چې کوم زوی دی او یو شپږ کې دی هغه هم وژل شوی دی.
ډیر مننه عدنان تاسو
کور مو ځان مهرباني شي
ډیر مهرباني.
وایس اف امریکا
دوه رادیو اوري
کډرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او اوس یو ریپورت چې په پاکستان کې د مرکزی بانک یا سٹیټ بانک لخوا ټولو نورو بانکونو ته امر جاری شوی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې لخوا سې کم فرست جاری شوی وو د هغه خلکو د بانک اکاونټونه بند کړل سي او د دغو خلکو شمیره تقریبا 2000 نږدې ده او دوی وایي چې دا هغه خلک دي کوم چې په فرقیز تشدد کې لاس لري او په ترهګری کې ککړ دي. تفصیلات راکړي ارشد حسین په ریپورت کې.
د پاکستان ریاستی بینک د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد ګردو بینکونو ته امر کړی دی چې د انسداد د دهشتګردۍ په څلورم شیډول کې د موجود 2000 نه زیات تنانو بینکونو اکاونټونه دی په فوري توګه وتړي. مطبوعات وایي په امکاني توګه دا لومبه ځل دی چې د ترهګرۍ سره د تړاو په شک کې په دومره لوی کچا د بینکونو د اکاونټونو د تړلو یا کنګل کولو کم حکم ورکړی شوی وي. مطبوعات د سټیټ بینک آف پاکستان د سرچینو دخلی لیکي چې ټولو بینکونو ډیولپمنٹ فائنانس انسټیټیوشن او مایکرو فائنانس بینکونو ته امر ورکړی شوی دی چې هغوی دې د قانون لاندې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي د چا نمونه چې د ترهګرۍ د مخنیوي قامی ادارې نکتا په جاری کړی شوی فهرست کې شامل دي. مطبوعات وایي چې په دغه 2021 کسانو کې زیاتره د مذهبي ډلو مشران او غړي شامل دي. د پاکستان د سټیټ بینک لخوا د پورته کړی شوی دیګه مقصد د یو شمیر فرقیز او کلدم مذهبي تنظیمونو هلې ځلې محدود کول دي. د ریاستی بینک لخوا د هیواد بینکونو ته چې کوم نمونه لیږلی شوی دي په هغې کې د لال مسجد مولوی عبدالعزیز، د اهل سنت والجماعت مولوی احمد لدوانوی، اورنگزیب فاروقی، د مجلس وحدت المسلمین علامہ مقصود ڈومکی او د لشکر جنگوی رمضان منگل شامل دی. د سٹیٹ بینک لخوا لیگل ایشو فہرست کے نزدی نمائی یا سوار لسو دریسلویخ کسانو تعلق د پنجاب، 286 سن، یو سل دری نوی، بلوچستان یو سل شپگ، گلگت بلتستان اویش، اسلام آباد او دشپگی شو کسانو تعلق دا آزاد کشمیر سره دی. خو په دغه فهرست کې د خیبر پختونخوا څخه د کم مذهبي ترهګر یا کلدم تنظیم د مشر نوم نه دی شامل کړی شوی. اوسه پورې د ترهګرو د مالی مرستو معاملې ته زیات پام نه ورکړی شوی او د سټیټ بینک د اوسنی ګام د هغه ټکونو نتیجه ښکاري کوم چې به د ترهګرو د مالی مرستو د ختمولو پر ضد د ګامونو نه پورته کېدو باندې کېدل. اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز ډایریکټر امتیاز ګل دا یو ښه ګام بلی، خو وایي چې د ترهګرو سره مالی مرستې یوازې د بینکونو د لارې نه کېږي او د دې لپاره به یو کوټلی پالیسی جوړول وي.
دا خبره قابل غور ده چې په پاکستان بینکاری نظام کې داسې د ټوټل پابندي ډېره ګرانه، د دې کپاسټی نشته دی او استعداد نه لري، او بیا دې نه علاوه تنظیمونو کومک دپار ډېرې نورې لارې دي. خلک اکثر کیش کې نقد پیسې ورکوي، ډېر تجاران دي، د فاټا دي، د پنجاب دي، کراچۍ کې دي، چې هغې حکومت ته خو ټیکسونه نه ورکوي، خو براه راست ډایرکټ دي ته داسې ګوندونو ته فنډنګ ډېر کوي، احتیاط ورکوي، ولې چې د هغې په نظر کې دا ډېر ښه کار کوي لګیا.
د قومي سلامتیا یو بل څېړنکار او د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ډایرکټر امیر رانا شک لري چې د سټیټ بینک دغه ګام به د کلدم مذهبي تنظیمونو د مالی مرستو لړۍ ته د پام وړ نقصان ونه رسولی شي. نوموړی وایي چې د کم کسانو د بینکونو د اکاونټونو د تړلو خبره شوې ده، هغې کې زیاتره د فرقیز تنظیمونو مشران شامل دي، خو په دغه فهرست کې د سختګیر ترهګرو نمونه نشته. دی وایي د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي دپاره به یو کوټلی تګلاره خپلول وي. دغه تګلاره څه کیدی شي؟ په دې حقله ښاغلی امتیاز ګل صدا سي وایي
حکمت عملی خو همدغه بکار ټولو تجارانو ته دا پرائیویټ کاروبار چې کوي خلک دي ته دی وینا وشي چې دسې دا هغه ګوندونه چې پرې پابندي لګېدلې ده هغې له احتیاط دی ډایرکټ ورنه کړي، نقد دی ورنه کړي. خو ولې چې دا ضروري ده په دې غور چې اکثر زیات د دې فنډنګ چې دی هغه په کیش کې کېږي، نو که بینکونو د هغې د بینک اکاؤنټ باندې که پابندي مو لګوي نو هغې سره ډېر زیات فرق به دې باندې نه پرېوځي.
اخوا قومي مطبوعات د نکټا د کوارډینیټر طارق پرویز د خولې لیکي چې په دې لړ کې نورو ګامونو ته هم التیادا په کم کې چې دغه کسانو پاسپورټونه منسوخ کول، د هغوی د وسلو لایسنسونه تړل او په دغه کسانو سفری بندیزونه شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اورېدلې مه هېروئ.
په وی او ای ډیوه یې نیغ په نیغه کتلې او اورېدلې شئ.
یو ځل بیا ورځ نهه یا سه شنبه،
وخت د پاکستان سحر شپګنی میں بجے.
گرنوں کو دعوت سفر امریکہ دی ریڈیو دے قدر میں ان کو خبر پنخوا کے د صوبائی حکومت دغه فیصله ورستو چې شخصي او سرکاري سکولونه به اوس خپل حفاظت یا امنیت په خپل ساتي. په 400 مردان او ځینو سیمو کې د سکولونه تړل شوي هم، په دغو کې فضل حق سکول او کالج هم شامل و چې کوم چې تړل شوی. خو باتي رپورټونه وایي چې دغه اوس بیا پرانستل شوی دی. د دغه سکول پرنسپل وینا ده چې د امنیت لپاره پوره انتظامات ترسره شوي دي. د دې سره سره د ځینې څېړونکو وینا ده چې سکولونو ته د حفاظت یا د امنیت ساتل د ریاست کار دی، دا د سکولونو یا تعلیمي ادارو کار نه دی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې فضل حق کالج د ترهګر بریدونو د دړکونو وروستو سبا له بعد د طالبان مانو د پاره پرانستی شي. د یوی اونېره هسي د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد بند کړی شوی کالج ته وسلوالو دړکې ورکړي وي، او دا چې په ټوله صوبه کې د امن او امان د خراب صورتحال په وجه باندې په 400 ضلع کې د مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو په ضد د ناقص سکیورټي په وجه باندې کاروایی هم په عمل کې راوستي شوې ده. په مردان ضلع کې د فضل حق کالج پرنسپل پروفیسر ریاض خان ډیور یو سره د خبرو په محل وای چې د مقامی انتظامیه له طرفه د سکیورټي ورکولو د یقین دهانې نه ورستو هغه با سباله یعنی د ګل دورځنه طالب علمانو ته په کالج کې د هاستل دننه او د کلاسونو د اخستو اجازه هم ورکړي. دوی زیاتوي چې نامعلومه وسلوالو له طرفه د پرلپسې بریدونو د دړکو په وجه باندې هغه د لوی اختر د چټیانو نه ورستو کالج بند کړي وو.
میټینګونه پکې شوې دي نو اخر کې بس هغه مونږ ته سکیورټي پرووایډ کوي شورې سره کو نو هغه نه پس به مونږ چې راتګ دي کولو او مونږ ته خو دې په استفان ورای کی پولیس والا کی دیشی مونگا ایف سی خپل سی ایم تمو ریکویسٹ کړه ده که هغه په خبر راکی او بالکل بلوچستان مونږ ته بنیم تو سټوډنټ باندې صافی غری بانان باندې خپای مولي چې هغه کم رزرال او مونږه کرز ما خان واپس واسطل چې کالج بند او هاستل والا راځي او بل روز به ریګولر سټوډنټ
په لیک کالج مردان د مدیر هسی په خیبر پښتونخوا کې د ذکر د پاره یو ځانګړی نوم پیدا کړی دی چې پکې د صوبې د لری پرتو علاقو نه علاوه د بلوچستان صوبې ګنشمیر طالب علمان هم د ذکر د پاره راځي. په 1500 کنال ازمک باندې مشتمل دغه کالج کې صرف د بلوچستان صوبې 250 طالب علمان زده کړه کوي. خو بل اړخ ته د صوبې د 400 ضلع نه رسیدلي ریپورټونه وایي چې په صوبه کې د سکیورټي د خطرونو ورستو د مختلفو سکولونو سرکاري ادارو او شخصي مرکزونو په ضد د ناقص سکیورټي انتظام په وجه باندې سخت ګامونه پورته کړی شوی دي. په 400 ضلع کې د پړانګ سیمې د بسونو د اډې د انتظامیه په ضد او د دوه سرکاري بانکونو نه علاوه ګڼ شمېر شخصي سکولونو په ضد مقدمې هم درج کړي شوي دي. خو د قانون ماهرین وایي چې د پاکستان آئین هر وګړي ته د بنیادی ضرورت تحفظ ورکولو ذمہواری په ملک باندې اچوي، او دا د حکومت ذمہواری ده چې هر وګړي او ادارې ته تحفظ ورکړي. په دې حق له د قانون ماهر سویب ایډوکیټ ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې حکومت ته مالیه په دې وجه غونډيږي چې د خلکو د ازادۍ او سکیورټي خیال وساتلی شي.
سکیورټي چې کوم ده آئین مطابق د بنیادی حقوق ده د ټول نه بیسیک بنیادی حق ده سټیزن هر شهري حکومت ورته پرووایډ کوي، او چې حکومت دا دومره ټیکنیکل غونډي دومره په هر چیز باندې لکه د روپیه پیسز باندې ټیک دراته نیسز باندې ټیک چا اته هونه غونډې دا خلک دې لپاره ونه چې زمونږ ته سکیورټي راکی لیبرټي راته راکی ازادي راته راکی دا بنیادی حقوق راته راکی چې تا ته دا نه ملاویږي نو زمونږ حکومت دا ټیک نه ولېلې بیا سکیورټي ادارې ته خدا لري نه مچې دي دا مو چې په پلان کې ورنو په پلان کې ټیم دا کس راځي دا چې دا جامې به چولې او دا چې دا حمله وکړي نو بیا مونږ دا لري دا سړې نیول کیږي ولې نه دا کار خو د سکیورټي ادارو چې ته سکیورټي پلان ورکې کار خو په سکیورټي پلان باندې کیږي چې تا سکیورټي پلان نه ته بدرس پایانو درونه چې بس دې ته ځدن شهید کینو خو هیڅ نشي کولی.
یاد دی وی چې په کال 2014 کې په مرکزی ښار پیښور کې د آرمی پبلک سکول دننه 115 ماشومان په شمول 143 کسان وژل شوي وو. د هغې نه وروسته په 400 ضلع کې په باچا خان پوهنتون کې د ترهګر برید په نتیجه کې د 40 نه زیات طالب علمانو او سکیورټي کارکونکو ژوند د لاسه ورکړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
په اگر پاکستان کې د پولیو د ناروغي په ضد د سبا ځخه درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. په دې هکله د خیبر پښتونخوا زه تفصیلات درته وړاندې کوو چې هلته د پولیو په ضد د کمپاین څه سلسلات دي. تفصیلات راکوي نبیله مشتاق.
خیبر پختونخوا اته ضلعو او قبائلی ایجنسیانو کې بعد سبا نه درې ورځنی پولیو مهم پیل کیږي. چارواکو وینا ده چې پولیو کمپین لپاره ټول مهم ګامونه پورته کړي شوي دي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیوه ریډیو ته دا وویل چې دې مهم کې به خواوشه 55,200 ماشومانو ته به پولیو ناروغي په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
سبا لا به پولیو مهم شروع کی گی پورا پاکستان کی خیبر پختونخوا کی مکمل تیاریاں شوی دی. د دې کمپین د پارا خیبر پختونخوا کی چې کم 15 کال نه واړه ماشومان دي چې چا ته بساس کی ورکو داغي مونږ سره چې کم پلان دی اغا 56,12,000 ماشومان دي. دا اوورال تقریبا 20,000 ټیمان دي چې فیلډ کی وي.
نوموړی زیاتوي چې تیر شوې لو ټرانسمیشن کې دوی ته ډېره کامیابي ترلاسه شوې ده. او نه یوازې انکاري والدینو شمېره راکم شوې ده، بلکې د سرې پاتې شوې ماشومانو شمېره هم ډېره راښکته شوې ده.
کم لو ترانسمیشن سیزن تیر شوی دی، هغه د پولیو خاتمه مهمونو کې د ټول نه بهترین لو ترانسمیشن سیزن و. او الحمدلله د هغې په وجه چې سنگل ډسټرکټس کار کړی دی، د وایرس تعداد کم شوی دی، کیسونو تعداد کم شوی دی، انوایرمنٹل سیمپلز لا اوسه پورې کلیئر دی، دا یو خ نخ د کمپینونو نو د کی مس ماشومان تعداد کم شوی دی. مس ماشومان کی دا انکاری ماشومان هم راضی داغي تعداد هم ډیر کم شوی دی. 1/4 د خبر را رسیدلې دا ریفیوزل تعداد ډیر کم شوی دی. اوس به داسې نه وی چې جی ریفیوزل د لاسه بزنګ دا پروګرام خرابېږي.
ډاکټر محمد جوهر خان په وینا سخ کال سوار لسپونی کیسونه مخه تراغلې دي چې دی کی او د خیبر پختونخوا نه دی.
2016 کې جی دی کال سوار لس کیسونو سره پوری کنفرم شوی دی. 13 کال 54 کیسونو په دې سوار لس کیسونو کې په خیبر پختونخوا کې هغه وو کیسونه دي. یو کیس په پېښور کې راغلو, یو په نوخار کې, په هنګو کې, د شانتی په بنو کې, شمسی خیل, خواجه احمد او غوریواله کې کیسونه راغلي, اور ڈی اے خان کے کیس راغلو. پنځه ضلع دا سیدی چې کمزې کې دا وائرس را ښکارا شوی دی.
اخر کې ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوی چې د پولیو ورکرانو تحفظ د خپل مهمه ذمہ داری ګڼي او د دې تحفظ لپاره به ډیر وزره سکیورټی چارواکي هم خپل ډیوټي تر سره کوي. نبیل مشتاق, وایس اف امریکا, ڈیوا ریډیو, پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو. اول غوښ سي د خبرونو سټکو ته.
د پاکستانی طالبانو سجنه ډلې پخلی کړي د دوی وین اعظم طارق سره د خپل زوی د افغانستان په پکتیکا ایالت کې د افغان امریکایي عسکرو په پوځي کاروایي کې وژل شوی. د پاکستان استخباراتي ادارو هم د دغه وژنو پخلی کړي.
د پاکستان ستر سرکاري بانک سټیټ بانک د هیواد ټولو بانکونو ته ویلي چې د 2000 زیات هغه اکاونټونه وتړي کوم چې اکثره د فرقه ییز ډلو سره تعلق لري او په ترهګرۍ ککړ دي.
زیات د دې فاندنګ چې دی هغه په کیش کې کیږي. نو که بانکونو دغه د بانک اکاونټ باندې پابندي مو لګي نو هغه سره ډیر زیات فرق به دی باندې نه پوي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان سره جنگ نه کول غواړي, خو د پاکستان په نوي کولی غږ کړی. د خپل هیواد د مشرانو نه تپوسو کړی چې هند ولې نړۍ ته ټیکنالوژي او پاکستان ترهګري ورکوي. پاکستان وایي د مودی خبرې ردوي.
ټول سیاسي بیان بازی دی یو بل کمول د پاره وخت ته نه د پاره او دی وخت حالات جوړو دی. ځات جنده حالات دي دا هیڅ په حق کې نه دي.
اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستانی طالبانو سجنه ډلې وری د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د افغان امریکایي فوز هوایی بمباری کې ترجمان اعظم طارق سره د خپل زوی وجل شوی. د ډلې ترجمان زیشان مسعود مطبوعاتو ته خپل بیان کې د اعظم طارق د وجل کېدو تصدیق کړی دی. هغه ویلي په بمباری کې د شمالي وزیرستان د حافظ ګلبادر ډلې دوه وسلوال هم وجل شوي دي. افغان او امریکایي ځواکونو د پکتیکا ولایت په لمن سیمه کې د اتوار یا یکشنبې په سهار وخت د هوایی بمباری تصدیق کړی دی. افغان مامورینو په بمباری کې د لسو مشکوک وسلوالو د وجل کېدو پخلی کړی دی چې پکې د حقانی او القاعدې کسان شامل دي. پاکستانی استخباراتي مامورینو هم په پکتیکا کې د سجنا او د حافظ ګلبادر ډلو په مرکزونو د افغان او امریکایي بمباری او پکې د اعظم طارق د وجل کېدو تصدیق کړی.
د مطبوعاتو تر مخه د پاکستان ریاستي بانک یا سټیټ بانک ټول ملکي بانک او مالی ادارو ته امر کړی چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې لخوا جاري سوې فهرست کې نومول سوي کسانو مالی حسابونه یا اکاونټس دي وتړل سي. ټاون رسپانی د سرچینو لخلې وایي چې په دغه فهرست کې نومول سوي زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لري او د خیبر پښتونخوا صوبې زخه یو کس هم په دې کې شامل نه دی. څېړونکي وایي د سټیټ بانک دا ګام زیاتې ګټې نسی راوستای. ولې چې دوی د تندر وی لپاره د بانک پر ځای لاس په لاس د پیسو انتقال کوي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د پاکستان او هند ولسونه جګړه کوي, باید د قربت, بیروزګاری او تعلیم لپاره دی وکړي, بیا دی وکړل شي چې څوک پکې بریالی کیږي. نریندرا مودی پاکستان په مبینه توګه ترهګر پیدا کوونکي او لیګونکي هیواد ګرځولې او زیاته کړې ده چې دوی په ګاونډي هیواد په نړیوال ورورولۍ کې نیوازې کوي. تیره اونۍ د هند ولقي لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوز د برید وروستو دا ډومبی ځل دی چې نریندرا مودی په یو عوامي غونډه کې په پاکستان داسې قسمه تورونه لګولي.
پاکستان ویلی د هند وزیر اعظم د راپارونکو بیانونه او بیا سیاستورونه د لاري هڅه کوي چې پاکستان بدنام کړي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان د هندي وزیر اعظم د بیان په غبرګون کې ویلي چې د بدقسمتۍ زده د هند مشر شه په سوچ او فکر د یو پلان لاندې راپارونکو بیانونه او بیا سیاستورونه لګوي او پاکستان په بدنامۍ پسې سوي دي. نوموړي په وینا د هند د دغه ټول تورونه د لاري په کشمیر کې د خپل ځواکونو د لاسه په بیګناو خلکو تر سره کېدونکو ظلم مونه باندې پام لري کوي.
امریکا او د امریکا روپی ملګرو په روزغه کړه په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د نور غیر معمولی ګامونه پورته کړي. تیر شپه ناوخته خپور شوی یو پیغام کې د امریکا، فرانس، ایتلی، جرمني او برتانیې خارجه وزیرانو او د اروپای اتحاد د سترو نمائندګانو په ماسکو غک کړه په شام کې د بشري مرستو رسولو کې کومک او په شامیانو بمباري ودروي او د رزبندۍ بیا نوي کولو لپاره د کوششونه وکړي.
اگر پاکستان کې به له سبا څخه د پولیو د ناروغي په ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي او د پولیو د ساسکو ورکولو ترڅنګ به د وار د ویټامین ای خوراک هم ورکول کیږي. چارواکي وایي چې دغه کمپاین لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. او اخوا امریکا او د امریکا اروپایي ملګرو په روزجه خړې چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د نور غیر معمولی ګامونه پورته کړي. تیر شپه خورسوي پیغام کې د امریکا، فرانس، ایتلی، جرمني او برتانیې خارجه وزیرانو او د اروپایي اتحاد مشر نمائندګانو په چې په شام کې د بشري مرستو رسولو کې کومک وکړي او په شامیانو د دغه بمباری ودروي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او وس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړه د نن زموږ همکاري سمینه احسن.
ډیره مهرباني کلثوم کاکړ. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهورو اخبارونو روزنامه ډان او اکسپرس ټریبیون نن خپلې ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په خکېدونکو تعلقاتو او یو بل ته د رانږدې کېدونکو تعلقاتو په وجوهاتو خبرې کړي. ډان لیکي پاکستان او روس شریکه جنگي مشکونو د پاره کېدای شي چې یو داسې وخت چې کله د پاکستان او هند ترمنځ جنگي جذبات ګرم دي او پاکستان په سفارتي کچا په نورو ډیرو وجوهاتو یو قسم لا په نړۍ کې یوازې ښکاري یو اتفاقی، خو دغه اتفاق د دوانو ملکونو خصوصا پاکستان د پاره ډیر ګټور دی. اداریه وای د روسی فوزونو او یا کسی زړه د فوز د مشر پر راهنمایي کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد فوزونو سره شریک فوزی مشکونه کوي او دا تش علامتی مشکونه نخکاری. د روس لخوا هندي خطر په خاطر کې نراويستل او په خوا وخت کې د پاکستان له طرفه د امریکا سره د ملګرتیا خبرې ته هم پام نه کول خای چې روس هم د اسلام آباد په شان تاریخ هیرول او یو بل سره روابطو کې مخکې تلل غواړي. اداریه لیکي د سوړ جنگ د خاتمه نه پس اسلام آباد د موقع اوموندله چې د روس سره د تعلقاتو یو نوی دور شروع کړي. اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین په اکتوبر 2012 کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کولو باوجود د هغه وخت پاکستانی صدر آصف زرداری ته په ټلیفون ویلی وو چې موږ ته په شریکه یو بل سره په تجارت او اقتصادي منصوبو کار کول پکار دي. اداریه لیکي روس د سوویت یونین د ماتېدو د غم نراوته او ځان دومره مضبوط ګڼي چې جنوب مغربي او جنوبي ایشیا په حالاتو نظر وساتي چې د دې دپاره ورته د اسلام آباد د مرستو ضرورت دی. بلخوا پاکستان ته هم پوره پوره اندازه ده چې د روس سره نږدې کېدو په وجه لامحدوده اقتصادي او ټکنالوژیکل فائدې پورته کولی شي. د دې سره د روس په مرسته پاکستان خپل سټیل ملز هم بیا راجوندی کولای شي. ډان او اکسپرس ټریبیون دواړه دا خبره کوي چې روس په موجوده کې د نړۍ تر ټولو سترو ساينسي پرمختګ کوونکي ملکونو نه یو دی چې بشمیره تکړه هنرمندان لري. د دې سره سره د قدرتي ذخایرو لکه د تیلو او ګیسو ذخیرې هم لري. اداریه وای دوانو ته دا وخت د یو بل ضرورت دی. نو په دې وجه ضروری ده چې دوانو ملکونه خپل زوړ تریخ تاریخ هیر کی او یو بل ته رانږدې شي او دې ته هم پام نه کوي چې په سیمه او عالمی کچا د دوی خوګېدو ته په کم نظر لیدل کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
امریکا دی وریډی د تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نخبنه غوړې قدر منو دونکو د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم سیاسي تاوتریخواله سیوا شوې د سړونکو غنی چې دغه د دوه هیوادونو په ګټه نه دی او کډوانه هیوادونو د تر هغه غربت پر ضد په شریک کارو کې نو په دغه سیمه کې نه یوازې دا چې امنیت ترلاسه شي دوه ترمنځ اړیکې هم ښه کېدې شي. په دې اړه یو سړنیز رپورت د دی وریډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي.
هندی وزیر اعظم نریندر مودی اوڑی فوجی کیمپ باندې د حمله نه پس رومبی زل د خپل هیواد کیرالا ریاست کې عوامي غونډه ته د وینا په وخت په پاکستانی خلکو غږ وکړ چې د خپل واکدارانو پښتنو کې چې مشرقي پاکستان ولې بایلو، بلوچستان، سند او پښتونخوا ولې نه قابو کیږي او وی ویل دواړه هیوادونه یو ځای آزاد شي خو څه وجه ده چې دا وخت هند ټولی دنیا ته سافټویر لیږي او پاکستان تر هغه
هندستان دنیا میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کے حکمران ٹیررسٹوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیا کارن ہے؟
خود خپل تقریر آخری برخه کې هندي وزیر اعظم ویل راځي چې په شریکه د غربت خلاف جګړه وکړو، د بیروزګارۍ ختمولو خلاف په ګډه کار وکړو او ګورو به چې څوک تا جنگ ګټي. خود وزیر اعظم مودی دغه تقریر په حق لچ ډیو رادیو د نړیوالو اړیکو د یو ماهر پروفیسر ډاکټر اعزاز خټک نظر پوښتلو، نو هغه ویل د تقریر لومړۍ برخه سیاسي بیان د کم چې اکثر د دواړو هیوادونو مشران وخت په وخت ورکوي، خو د تقریر په بله برخه باید دواړو هیوادونو واقداران غور او فکر وکړي.
دوی کو دوالا خپل دا ګرمه خبرې کړي دي او غریبۍ خلاف جنگ شروع کړي، د انساني حقوق احترام جنگ شروع کړي، دوی کو مقابله شروع کړي. انڈیا کشمیر کی خپل پالیسی سم کی، پاکستان بلوچستان کی سم کی، بلجے کی سم کی، کراچی کی، پاٹا کی، ډیر فرق بڑا شي دا انسانان به خوشحالی خوا راشي. او دا سره چې دا ټول سیاسی بیان بازی دی یو بل کمول د پاره وخت ته نه د پاره او دی وخت حالات دوړو ډیر زیات ګنده حالات کی دي، دا د هیڅ په حق کې نه دي.
بل خو د پاکستان د خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې هند په داسې بیانونو د نړۍ پام کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړاو اړول غواړي او هند خپل پاکستان کې د نن طرح غړی خورولو کې ککړ دی. د یادونه وړ د دروانې میاشتې پاتله سم نیټه هندي کشمیر اوړي کې وسلوالو په یو فوجي کیمپ برید کړو چې لامل یې اتلس هندي فوجیان وجل شوی او هند دغه برید زیموار پاکستان ګرځي، خو پاکستان دغه ټول تور نه ردی او وای هند باید ثبوتونه وړاندې کړي. خو دغه برید نه پس د دواړو گاونډي په جوهري وسلو سنبال هیوادونو خراب تعلقات لا نور هم خراب شوی دی او ویره پیدا شوی د چرته د دوی ترمنځ جګړه شروع نشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
درمن اوریدونکو اوس یو بل رپورټ درته وړاندې کوو د کراچي څخه چې د هند یو سخت دریځ ډلې شیوسینا ډلې لخوا د پاکستان هغه اونرمندان چې په هند کې په فلمونو کې یا کار کوي هغه ته دړکې ورکړل شوی وي چې هند پریږ دی او د دې وروسته دغه خبرو ته مطبوعات ډیر ځای ورکړي وو، خو سړنکاران دا وایي چې د پاکستان کم اونرمندان چې هغه په دومره شمیره کې الته کار نه کوي. په دې کله تفصيلات راکړي فضل عزیز.
کارپوهان وایي هسي خو پاکستانی هنرمندان او سندرغاړي د ډیر مخکې نه هین تزي فلمونو کې برخه اخلي، ولی هلته په فلمی سنت کې نوم نه دی پیدا کړي او دا اوس د تیرو شپږو اوو کلونو راهسي پاکستانی هنرمندان په هندي فلمونو کې ښکار شو او خلکو خوښ کړل. کارپوه رافی محمود وایي په تیرو سو کلونو کې که د پاکستانی هنرمندانو هند ته تګ زیات شوی، خو دوی هلته په دویم یا دریم نمبر ساتل شوی دي، کوم ښه کردار ورته نه دی ورکړی شوی.
فواد خان کے جانے سے پہلے اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں تھا جہاں تک ایکٹرز کی بات ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو مثالیں آپ کو ملتی ہیں اس میں حمیمہ ملک کا جانا، اس میں علی ظفر کا جانا
دی وای د فواد خان دتلو نوړاندې کومه غټه برخه نخکاری. تر سوچي د هنرمندانو خبره دا او مونږ وګورو، نو اومه مملک او علي ظفر او زيني نور کسان هند ته تللي دي خو نوم یې نه دی پیدا کړی. فواد خان په کال 2016 کې د هند په خوبصورت نومي فلم کې د ښکارا کېدو نو وروسته مشهور شوی او اوس یې د هند د یاد فلم جوړونکي کرن جوهر په اے دل ہے مشکل نومي فلم کې کار کړی دی. ویل کېږي دغه فلم روانه میاشت پرېدونکې دی. د هند تازه بل فلم رئیس چې شاهرخ خان جوړ کړی دی، پاکستانی اداکار ماهر خان پکې کار کړی دی او دغه فلم هم لا نه خپور شوی. د دین علاوه پاکستانی هنرمندانو کې علی ظفر، جاوید شیخ، وینا ملک، میرا او زین نورو هم هندی فلمونو کې کار کړی دی. رافی وای هند کی فلم جوړون کې د پاکستانی هنرمندانو د الفاظو ادایګي او شخصیت خوخوي. د فلمونو یو بل کارپوها واسیس چودھری وای په تیر وو ته کله مده کې د پاکستان فلمی اداکارانو نه بلکې سندرغاړو په هندی فلمونو کې نوم پیدا کړی، لکه په دبنګ فلم کې د راحت فتح علی خان سندره، او د مهاراشتر نو نرمان سینا د پاکستانی هنرمندانو په حواله د بیان په اړه نوموړی وای دا ړومبی ځل نه دی چې دغه ډول بیانونه ورکړی کیږي، خو د هند او پاکستان رسنۍ دغې سیس ته غلط رنګ ورکوي. دیوائزن پوہی گم چی دیتا ہوا ولی ورکڑے کی گی او سو رزی وڑان دی دا پاکستان تحریک انصاف شیری مزاری ہم پا دی دا نمبر جوڑا ولو حسا کلی دا او ویلی وو چی پاکستانی ہنرمندان ولی پا ہند کی ناس دی دا نموڑی پوائنا پاکستانی رسنویولا دا ہم خکر کول پکار دی چی دا ہند یو پولیس افسر پاکستانی هنرمندانو ته د تحفظ ورکول ویلی دی. واسی وای دا وخت پاکستان کې د هند او پاکستان فلمونه یو شان خوول کیږي، خو په هند کې د پاکستان فلم اړو چلیږي نه. او رافی بیا وای پاکستان کې خې فلمونه جوړېدل پیل شوې دي خو ډیر کم دي.
مقدار میں یہ فلمیں نہیں بن رہی کہ ایک پوری سینما انڈسٹری صرف پاکستانی فلموں کے اوپر کھڑی ہو.
دیوائی پا دومر مقدار کی دا فلموں نہ جوڑی گی چی پورا فلمی سنت یوازی پا پاکستانی فلموں نروان شی. یاد دی وی دو ورځې وړاندې د مہاراشتر نو نرمان سینا ډلی پاکستانی هنرمندانو ته په اتصل ویختو ساعتونو کې د هند د وتلو غواخ کړي او بیا یې ویلي هغه فلمونه چې پاکستانی هنرمندانو پکې کار کړي چلی دو ته به نه پرېږدي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، کراچی.
نردن کو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر نردن کو دا افغانستان او بنگلہ دیش ترمنزا چی کمی ورزنے میچ روان دے دا افغانستان درم وکٹ اولی دلے دے دا وقت افغانستان تا دا لو بی یعنی دا غا میچ گٹولو لپارا دا اویا او نسی وارنس پا کار دی قدر نردن کو او ام دا قشانتی بانون هم دی لو بڑے دا سخت دا بنگلہ دیش کوشش کئی چی دا افغانستان نور لوبغاړي اوټ کی او افغانستان کوشش کوي چې په مزه مزه باندې دغه رنز پوره کړي. او سوم یو رپورټ تاسو په امره غزو قدر مردون کو د پاکستان بلوچستان ایالت کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه نږدې وسو افغان کډوال نیول شوی دی. امنیتي چارواکو وی چې دغه کسان په مشکل سیمه کې نیول شوی دی. د پاکستان کې په وروستیو کې نه یوازې په بلوچستان په خیبر پښتونخوا کې هم ګڼ شمېر هغه افغانان چه قانونی اسناد لري هغه د پولیسو لخوا نیول کیږي. تفصیلی حاله ورو د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدینا.
ایالتي حکومت لخوا ملیشیا ځواکونو سره سره و پلس او لیویس او ایف ای ای ته هم دغه امر ورکړل شوی دی چې چیرې افغانان وویني ودینسي او د دې برته افغانستان ته د لیږلو اقدامات وکړي. د ملیشیا ځواکونو د ویان لخلي یوازې په مشکل کې وسو افغانان چې هلته په غیر قانوني توګه استوګنو نیولې دي او دا وخت د دې په حراست کې د پلټونو لاندې دي. د غرنګ د چمن پر سره دی پوله باندې پر اوشتو کې بریالیسي افغانانو د نیولو د پاره ملیشیا ځواکونو د غړنګ او بلیلی په نمونو چک پوسټونه هم پال کړی دي او پر دغه چک پوسټونو باندې هم پاکستانی دستاویزات کتنه کوي او افغاني اسناد لرونکي افغانان نسی چې دغه اکثره د علاج او د درملنې د پاره د کوټ ایلتی شارته د افغانستان څخه را روان وي. د غرنګ نیول سیوی افغانان د چمن په جیل کې دي. دوی خپل حال و ډیو ریډیو ته څه دارنګ بیان کو.
زمانم دی جناغه د کندهار سره روان ولم، بارډر باندې په پیسو را پریښو ولم، کوټ ته روان ولم، پر د غره ته سره سدم زېونی ولم، جیل ته را وستلم. زمر سره ډیر ظلم او ډیر زیادتی شروع ده او دلته په جیل کې هم شکیږو. اوسم زه دا وخت دغه په جیل کې ناست یم د خپل قربانو په انتظار یو کې زه 1500 کالدار نه لرم. دای ما 5000 روپی جرمانه کوي. زه به دا جرمانه د کومه خوا پر کوم زره وان د دوا د پاره ولم چې سپی سره سره ولي هغه دی رسه واخسته.
مان محمد زی بارډر سره روان ملیشیا ونیو په سره سره واخسته تی لاکل بیا سو کاسو کاروان مټر کسپورس نه چمن سه په لب سی ور سه دل کوټ سره چې سره ونیو ونه بدل سر څه شنخت کار تاک ماشین نو بس دی بر سره واسته ول چمن جیل واپس.
پی او آر یعنی ماجر کارډونه لرونکو افغانان هم د پاکستانی چارواکو د دې سره د بد وضعیت شکایت کوي چې دوی پر لوی لارو باندې پر چوک پوسټونو باندې د چارواکو لخوا زیرول کیږي. خو دلته د افغان کډوالو د افغان حکومت نماینده ابي برامان شمس هم د افغانانو سره د پاکستاني چارواکو پر دغه بد وضعیت باندې سختي اندېښنې ښکاره کړې دي. د ویډیو رادیو ته وویل چې په دې حق لبه دوی ډیر ژر د پاکستاني لوړتوبه چارواکو سره وویني او کم افغانان چې قانوني اسناد لري هغه باید سنسي تنګ. خو بلې خوا ته په ایالت کې د حکومتي چارواکو د افغان کډوالو سره دغه د بد وضعیت له امله د چمن سرحد له لارې د افغان کډوالو کډې و افغانستان ته په لویه کچه سره روانې دي. د ملل متحد د افغان کډوالو دلته پر سرحد باندې په مرکز کې نماینده له خولې چې دغه افغان کډوالو په کډو کې 200% زیاتوالی راغلی دي سو افغانستان ته بیرته ستنېږي چې مخکې به د لسو څخه تر شلو پورې کډې واپس ستنېدې اوس دا وخت د 50 تر 80 پورې هر ورځ و افغانستان ته روانې لیدل کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار 6:30 بجې پیل کیږي. اورېدلې مه هېروئ.
په وی او ای ډیوا یې نیغ په نیغه کتلې او اورېدلې شئ.
یو ځل بیا ورځ نهه یا سه شنبه،
وخت د پاکستان سهار 6:30 بجې.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا دی وریډی دی وسومزو سواد ته قدم اردن کو د خیبر پختونخوا سواد سیمه نه واځي د خپل خاص لوجه په ګرد نړۍ کې شهرت لري. په دغه سیمه په دغه علاقه کې چې کوم لرغونی آثار یا آثار قدیمه دی هغه هم په ګرد نړۍ کې ډیر شهرت لري او هر کال د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک د دغه کتول راځي. اوس اوس قدرمن اردوونکو په سوات میوزیم کې یو سیمینار شوی دی چېرته چې د ایتلی او پاکستان ترمنځ د لرغونی آثارو د خوندي کولو په لړ کې یو لوزنامه هم شوی ده. تفصیلي هاره ورو د ډیوا ریډیو خبریال فیاض ظفر نه.
د سواد زمکه د 15000 کاله د لرغونی آثار او تاریخ لري. سواد کې موجود دغه لرغونی آثارو د ساتنې لپاره د ایتلی حکومت او د پاکستان د حکومت او د بلابل تنظیمونو په شراکت د سواد پاجایبخانه کې د لرغونی آثارو په ساتنه کې د ځایي خلکو او کلتوري ټولنو کردار په نوم یو سیمینار وشو چې پکې د هرې طبقې خلکو ګډون وکړو. د دې سیمینار مقصد دا و چې عام اولس د لرغونی آثارو د اهمیت نه خبر بشي او خلک په خپل د دغه لرغونو آثارو ساتنه کوي، ځکه چې دا آثار د دې خاورې اساس ده. د سواد آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن صدر عثمان الاسی اروائی چې سواد د لرغونو آثارو ډک دی او ښکارا ځایونه صرف 15% دي او 95% آثار لا پزمکه کې پټ دي.
د سواد تقریبا هر دره، هر سیمه، هر کله دا د لرغونو آثارو نه ډک دي. د ایتالیان آرکیولوجیکل مشن د سروې مطابق چې څومره آثار اوس موجود دي ښکاری په ډاګه پزمکه پراته دي. دا د ټولو آثارو 15% باندې دي، مطلب 95% اوس هم لا پزمکه کې پټ پراته دي چې باغې د کار ضرورت دي.
د ایتلی نه راغلی ډاکټر پروفیسر ماسیمو ویدالی سیمینار ته خپل وینا کې وی چې د ایتلی حکومت د لرغونو آثارو محکمې په 1928 کې سواد کې د آثارو معلومولو کار شروع کړی و او په 1955 کې په سواد کې خپل دفتر جوړ کړی و چې اوس هم کار کوي او تر اوسه پورې یوش د لرغونو آثارو ځایونه ښکاره کړي دي چې پکې 15000 کاله زوړ بازیره خار هم شامل دی. د لرغونو آثارو ماهر فضل خالق وایي چې خلکو کې اوس د لرغونو آثارو د ځایونو ساتلو شعور پیدا شه دی.
وګوره داسې ده چې تیر شوي 3-4 کاله کې چې موږ ګورو نو د لوکل خلکو او د ځوانانو چې کم انوالومنت پاتې شوی دی، د هغې د وجې زموږ لرغوني آثار نه صرف بچ شوي دي بلکې هغه ډېر زیات په پرمختګ هم روان دي، په پروټیکشن په حواله باندې او ټولې دنیا ته هم ښیي او خلکو سره پټوان هم باسي. نو دا ډېره غټه خبره ده چې لوکل کمیونټي او ځوانان
پدی کې نور هم شاملول وړ.
ډاکټر پروفیسر ماسیمو ویدالی زیاته کړه چې دنیا کې 85% سیلانیان د تاریخي ځایونو سیل کوي او 30% سیلانیان د خایسته نظارو سیل تزي، او کله د پاکستان حکومت او د سواد خلکو د دې تاریخي آثار او ساتنه وکړه نو دلته به هم د خایسته نظارو کټوله راتلونکو سیلګرو سره د تاریخ کې دلچسپي لرونکي سیلګری راځي چې لکه بل به د حکومت خزانه ته هم فائدوي او د سواد د اولس معاش پور سره هم ډیر خشي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
اول زرت وړاندې کو یو اداریا سي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د نيسته او د ادم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جنکو تعلیم دی. خو با وجود د دې نن ورځ 28 میلیونه جنکې سکولونو ته نزي. د جنکو سکولونو ته د نه پریخودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جنکو کورنۍ یا ګوندې په دې خبره یقین لري چې د یوې جنې لپاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي، چې په هغه کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپل وړورونو خويندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جنکو د کورنو مالی حالت دومره خنوي چې اغوی جنکه سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جنکه په خپلو غوږونو داسې خبرې واوري چې جنکه دومره قابل نه دي چې سکولونو ته ولیږلې شي. جنکه دا غلط خبرې زړه ته واچي او حوصله بیلي. ځینو حالاتو کې مقامی دود دستور جنکولا نارینه او استادانو سره د سبق ویلو اجازه نه ورکي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نیوي اغل د جنکو تسکولونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. عمده شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم ده. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنکه صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلې شي چې زنانه استاد پکې جنکو ته سبق خایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانې ډېرې کمې دي، په دې سبب د امریکای حکومت د جنکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جنکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکای ادارې یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم گریډ پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتی پروګرام له 25 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جنکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپل سبق وایي، او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جنکو را روان کلتا د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جنکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده، کوم چې موږ د نېسته د ختمولو او د جمهوری او د صحتمند معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جنکونه د استادانو جوړولو د پاره په شریکه کار کوي چې دا شان دوی د افغانستان د جنکو را روان کلتا تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم یو داسې سلسله شروع شي چې په هغه بګرد افغانستان راپورته شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږئ.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهي یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اورېدلې مه هېروئ.
با وی او ای ڈی وائی نیخ پا نیغا کتلے او اوریدلے شئی.
یو زل بیا رز نها یا سی شمبا
وقت دا پاکستان سحر شپگنی میں بجے.